د سهار 10 بجې دی د ازادي رادیو خبرونه یوري. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوي 14مه د فبروري میاشتې 15مه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو رنګې رادیو جرامې بل برخه او د ازادي میلمه. پیل په خبرونو کیږي. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې 1 لک افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 کال کې د یونیسف په ملاتړ 8 شپږ اتیا زره افغان ماشومان چې 80% یې نجونې دي، په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندویو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبه ماښام په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د 15مې ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړې. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوان نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادۍ جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدارس تایید شوی چې په بهارک ولسوالۍ کې په یوه لوی پوځي موټر سره یو ملکي کس لګېدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایاب د واورو پړنګ نیولی دی. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال والی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبې په ورځ دغه سپین پړنګ پر یوه ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 1.5 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ یې د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. په چیلي کې د ځنګلونو د اور لګېدنې په پیښه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه لږ تر لږه 99 ته لوړ شو. د چیلي ولسمشر ګابریل بوریچ خبرداری ورکړې چې د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي، ځکه د پلټنې ډلې په ویجاړو شویو ساحو کې پلټنه بوختې دي. په سیاحتي ساحلي سیمه والپارایسو کې د اور د مړ کولو هڅې روانې دي. په دغه هیواد کې د اوړي پر مهال د هوا تودوخه ډیره لوړه سوې وه چې په تیرو دوو ورځو کې تر 40 سانتي ګرادو اوښتې ده. ترکیه موافقه کړې چې مصر ته خپلې هغه بې پیلوټ الوتکې برابرې کړي چې خورا زیات محبوبیت لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان دغه اعلان پرون یکشنبه وکړ. ترکیه او مصر تریوی لسیزی کړکیچ وروسته خپل اړیکې عادي حالت ته راګرځولې دي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل مصری سیال عبدالفتاح السیسی سره د کتنې لپاره د فبروري میاشتې پر 14مه مصر ته سفر وکړي. دا لکه چې انقره او قاهره تیر کال د سفیرانو په ګمارولو سره خپل اړیکې عادي کړې، لومړی وار دی چې اردوغان مصر ته ځي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ویلي د اړیکو عادي کول د مصر لپاره مهم دي، ځکه ځانګړي ټکنالوژي ترلاسه کوي. د هغه په وینا ترکیه دا منلې چې مصر ته به بې چلوونکي هوایي واسطې او نورې ټکنالوژي برابروي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د ګڼو لوړ رتبه چارواکو د بدلولو پر موضوع غور کوي. نوموړي دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یکشنبه خبره شوه. هغه ویلي یوازې په پاوځ کې لوړ رتبه چارواکي نه بدلوي، بلکې په نورو څانګو کې هم خلک بدلوي چې مشخصه سي څوک د اوکراین رهبري کولای سي. ولودیمیر زلینسکی د ایټالیا له آر ای آی تلویزیون سره په مرکه کې دې پوښتنې ته چې زیات وړاندیزونه شته چې دی غواړي د پاوځ قومندان والری زالوژنی لیریکلی. زلنسکی په جواب کې ویلي دا د خلکو مسله ده چې د اوکراین